د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 نومبر د 28 نیټه ده په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم منځ کې وایم باندې کوم مهم خبرونه او سرټی کی د پښتونخوا په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو سوداګرو پښتون ژغورنه ګورځنګ او ځایي خلکو په ګډه سبا د اتوار په ورځ د ناامنۍ پر ضد شټر ډاون یا کار بندیز او احتجاج اعلان کړي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په پوز باندې نیوکه کړی او واکمنه ګوند مسلم لیگ نون باندې یې تور پورې کړي چې په خپل خواخه نوې پوزي مشر ټاکل غواړي خو حکومت دغه تورونه رد کړي او د بخنه نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا پارکونو ته د خزو په تک د لګول شوی بندي زر تر زره د لری کولو غوښتنه کړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو سوداګرو پختون ژغورنه غورځنګ او ځایي خلکو په ګډه سبا د اتوار په ورځ د ناامنۍ پر ضد شټر ډاون یا کار بندیز او احتجاج اعلان کړی دی په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي سبانه کار بندیز یوازې د ناامنۍ پر ضد دی په جنوبی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر نور زمان وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دوی د سبانی کار بندیز او احتجاج لپاره کمپاین پیل کړي او کلی په کلی ګرځي چې ګڼ شمیر خلک په دغه کې برخه واخلي هغه ویلي دي چې دغه کار بندیز او احتجاج د لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول غواړي چې د علاقې خلک د ناامنۍ سره مخ دي او دوی د پاکستان د عین لاندې د ریاست نه د امنیت په ځای کولو د خپل ذمہواریو پورا کول غوښتنه کوي د جماعت اسلامي ځای مشر تاج وزیر ویلي دي چې سبب په علاقه کې هر ډول بازارونه مارکیټونه او د تګ راتګ لارې تړلې پرتی وي او ټول خلک ورسره په دغه کار کې شریک دي ځایي سیاسي مشران وایي جنوبی وزیرستان چې د وړاندې نه د ناامنۍ څخه اغیزمند شوه کاروبارونه تباه شوي اوس بیا په علاقه کې ناامني پیل شوې ده شو کې غلاګانی تاوان لپاره تختونی او هدفي وجنې روان دي کوم چې خلک سخت اندېښمن کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مشر مولانا زینت الله ویلي دي چې د دوی بیانیا د وړاندې څخه د ناامنۍ زد او امن لپاره ده او د علاقې خلک چې سپرې کړه کوي دوی به ملاتړ کوي دا کاربندیز او احتجاج په داسې حال کې اعلان شوی چې د نهي په ورځ د کوز جنوبی وزیرستان په رغزه سیمه کې د پولیسو په تانه بریټ شوی وو چې پکې دوه عسكر وژل شوی وو او د پولیسو په وینا بریټ کوونکو د تانه نه په غټه کچه وسله وړي ده طریقي طالبان پاکستان د غبریټ ذمہواری منلې لږه پیښه درې ورځې وړاندې امنیتي سرچینو ویلي وو چې د بیرمل تحصیل په کاریز کوټ سیمه کې د ترخګرو سره نښته شوی او یو ترخګر پکې وژل شوی او دوه نور پکې نیول شوی وو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په پوز باندې نیوکه کړی او واکمنه ګوند مسلم لیگ نون باندې یې تور پورې کړي چې په خپل خواخه نوې پوزي مشر ټاکل غواړي خو حکومت دغه تورونه رد کړي دي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم په لانګ مارچ کې شامل خپل پلویانو ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې دا خبرې کړې دي د ویلي پاکستان کې د قانون نه بلکې د طاقتور حکمرانی ده عمران خان د پوز یو مشر جنرال فیصل نصیر باندې تور پورې کړ چې د دوی ګوند تحریک انصاف د ختمولو لپاره ډیر راوستل شوی وو د ویلي ک پوز وای چې بلوچستان کې ترخګری سیوا شوی نو ک پوز سیاسي کارونه کوي څنګه به د ترخګرو پر ضد دوی کاروایی وکړي بلکې دا به نور سیوا کیږي د پاکستان پوز د عمران خان د تورونه څو واري رد کړی دي بلخو د پاکستان یو مرکزی وزیر د عمران خان هغه تورونه رد کړی چې ګنې مرکزی حکومت د خپل خوخي پوزي مشر راوستل غواړي مرکزی وزیر احسان اقبال ویلي دي هغه ورځ تلي چې د خپل خوخي پوزي مشر ټاکنه بکیدا د زیاته کړی ذوالفقار علي بټو ضیاء الحق او نواز شریف پرویز مشرف راوسته وو هم بیا دغه جرنیلانو د دوی جمهوریت حکومتونه ختم کړل د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د نوی پوزي مشر ټاکنه به په سلا مشوره او د آئین لاندې کیږي د بخنی نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا پارکونو ته د خزو په تک د لګول شوی بندي زر تر زره د لری کولو غوښتنه کړې ده د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټوئیټر پاڼه باندې اعلامیه کې تبریخي پارکونو ته د خزو په تک د طالبانو حکومت له اړخه بندیز په افغانستان کې د خزو او جنکو د حقونو په وړاندې یو بل گزار بللې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ویلي دي چې د طالبانو واک ته پرسېدو سره خزې له خپلو اساسي حقونو لکه د آزاد تګ راتګ، زده کړو او په سیاست کې له ګډون څخه منع کړې شوې دي. د یاد تنظیم د معلوماتو له مخې طالبانو هغه تنظیمونه چې په تیر حکومت کې د خزو د حقونو لپاره جوړ کړی شوي وو له منځه وړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ترڅنګ په افغانستان کې د یو شمیر اعتراض کوونکو میرمنو د نیول کېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایان محمد عاقب مهاجر ویلي چې طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې تر خپل وسه کوشش کړی چې د میرمنو لپاره پارکونه او جیمونه بند نه کړي، خو زیاتوي چې خلکو د میرمنو او سړو ترمنځ د جلاوالي لپاره د صادر شوو حکمونو پروا نه کوله او میرمنو هم هغه شان حجاب نه کاوه چې څنګه ورته امر شوی وو. طالبان د کال 2021 د اگست په میاشت کې واک ته رسیدلي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد یا ادارې د دې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې یا یونیسف د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا یو شمیر هیوادونو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیوادونو کې د سیلابونو له امله په لسګونو زره ماشومان اغیزمنده شوي دي. یونیسف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او د جنوبي آسیا په یو شمیر نورو هیوادونو کې د اقلیمي بدلون له امله 15 میلیونه ماشومان اغیزمنده شوي. د یونیسف د معلوماتو په اساس دغه ماشومان اوس مهال بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ماشومانو ته د اقلیمي بدلون په اړه زده کړې کول مهم بللی دي ترڅو یاد ماشومان د اقلیمي بدلون په نړۍ کې ژوند کولو ته چمتو شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ته ډیر کم چمتووالی لري او په نړۍ کې د اقلیمي ګواښونو تر ټولو زیات زیانمن شوو هیوادونو کې په شپږم لمبر دی. افغانستان په تیر یو کال کې د سخت وچکالۍ ترڅنګ د پراخه سیلابونو شاهد پاتې شوی چې د طالب چارواکو د معلوماتو په اساس په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر کسان مړه شوي او پراخه مالی زیانونه یې اړولي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیوا ده، زه مجاهد جواد یم. خبرونه مو اوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. په جنوبی وزیرستان کې د نامنې پر ضد کار بندیز او احتجاج اعلان شوی. په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي خلکو په ګډه سبا د اتوار یکشنبې په ورځ د نامنې پر ضد کار بندیز او احتجاج اعلان کړی. نور تفصیل د نان بیټنی په ریپورت کې.
په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي سبنی کار بندیز یوازې د ناامنۍ پر ضد دی. په جنوبی وزیرستان کې د عوامي نیشنل ګوند ځای مشر نور زمان وایس اف امریکا ډیفا ته وویل دوی د سبنی کار بندیز او احتجاج لپاره کمپین پیل کړی، کلی په کلی ګرځي چې ګڼ شمېر خلک پکې ګډون وکړي.
ریاست ته دا ریکوست کو چې د خلک کم دي کنه، ته زمونږ د مال، د ځان، د سر ذمہواری ته به مونږ ته تحفظ راکړي. میسج ورکاو کنه کچې نه دغه ریاست په دې اعلان دي درنا یا احتجاج بنه د زمونږ خبره ناروي، نو مونږ به مخکې لا عمل ته کوو. هغه به سبا احتجاج
د جماعت اسلامي ځای مشر تاج وزیر اویل سبا په علاقه کې هر ډول بازارونه، مارکیټونه او د تګ راتګ لارې ټولې هرڅه تړلې پرتې وي. هغه زیاته کړه د علاقې ټول خلک په دې کار کې ورسره شریک دي.
د څو وخت نه مدامنې فضا کې ایمادو چې کیم عناصر دي، کیم لشکر کشي کو، چې کیم به دمنې خوراوي میرو د سیول انتظامیه نه او زمردو د ادارې نه میر د ټول طالبا کی چې را میش امر غوړي په دا بارا کې او سابو یو درین احتجاج وی.
زای سیاسي مشران وای جنوبی وزیرستان چې دوړان دینه نه امنې اغیزمن کړي او کاروبارونه تباه شوي. اوس بیا په علاقې کې نه امنې پیل شوې ده. شوکې غلاګانې، تاوان د پاره تشتونه او هدفي وژنې پکې رفانې دي او دغه پیښو ځای خلک سخت اندېښمن کړي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ایو ځای مشر مولانا زینت الله اویل د دوی بیانیه د وړاندې نه د امنۍ پر ضد او د امن د پاره ده او د علاقې خلک چې څه پرېکړه کوي دوی به ملک ریفي. هغه زیاته کړه دوی په سیمه کې داسې امن غواړي څرنګه چې په نور ملک کې دي.
دلته دوه دستورونه مونږ په وزیرستان کې نه منو. دلته د سرکاري ریټ بحالي غواړو. دلته د آئین ذمہواری د سرکار ده. سرکار او دلته چې په وزیرستان کې کوم ټارګټ کیلینګ اغواکاری بتخوري چې کوم شکنې دي مختلف قسمه واقعات کیږي پیخه کیږي داغه د مخنیوي د پاره دی پولیس خپل ذمہواری او پیژني.
دا کاربندیز او احتجاج په داسې حال کې اعلان شوی چې د نوی یا سه شنبه په ورځ د کوزه جنوبي وزیرستان په غزای سیمه کې د پولیسو په تاړه بریټ شیفو او په دغه بریټ کې د پولیس دوه عسکر وژل شوي او د پولیسو په وینا بریټ کونکو تاړې څخه په غټه کچه وسله فړې وه. تحریک طالبان پاکستان د بریټ ذمہواری په غاړه اخیستی. په 14 نومبر په سیمه کې د جمعې په ورځ د بد امنۍ پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ په اعظم ورسک علاقه کې یوه لویه اولسي غونډه کړې وه. خو هغه وخت د ضلعي پولیسو مشر عتیق الله وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو د علاقې امنیت په کابو کې دی. دغلته د خلکو تحفظ لپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه موجود دي او د ضلع د نورو سیمو تر څنګ په اعظم ورسک سیمه کې ګشتونه کوي. هغه ویلي وو داسې د بد امنۍ پیښ د هیواد په نورو سیمو کې هم کېږي شي خو دغلته ځینې عناصر داسې قسمه پیښې مبالغه کوي. د پاکستان پوځ دې نوړاند د افغان پولیس سره زغتو پرتو جنوبي او شمالي وزیرستان ضلعو کې عملیات کړي او داوا کوي چې د عملیاتو پایله کې د منظمې ترهګرۍ نوغې فیستې دي. په یادې علاقو کې بیا هم وخت وخت د بد امنۍ پیښې رپورټ کیږي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، کوزه جنوبي وزیرستان.
لاهور های کورټ د پوځي عدالت لخوا سزا شوې د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک په خواست د نومبر په 2 نیټه کورټ اف اپیل ته په یوه میاشت کې د فیصلې کولو لیکلي لارښوونه کړې ده. پوځي عدالت ادریس خټک ته تیر کال د دسمبر په میاشت کې لدی عمله د 14 کالو د بند سزا اورولې وه چې د دوی په وینا د ملکی سلامتیا پر ضد حساس معلومات د برتانی استخباراتي ادارې یو وطن ته ورکړي وه. د نوموړي وکیل وایي چې د ادریس خټک پر ضد په پوځي عدالت کې قضیه ترسره کېدل غیر قانوني عمل دی ځکه چې د قانون تر مخه پوځ سره دا اختیار نشته چې عام وګړي ونیسي او په هغوی باندې پوځي مقدمې وچلوي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیپی خبریال عبدالرزاق راکوي.
په لاهور های کورټ کې د ادریس خټک وکیل انعام الرحیم ایډوکیټ وایس اف امریکا ډیو سره خبرو په محل وینا وچی عدالت د ادریس خټک د خواست او ریدنی روستو اپیلیټ کورټ یعنی پوزی عدالت ته تحریری هدایت جاری کړی چې په یو میاشت کې فیصله ووروي. هغه دا هم ویل چې د ادریس خټک په ضد مقدمه د پوزی قانون او د سپریم کورټ د فیصلو تر مخه سما نه ده ځکه چې په وسره د عام وګړي د گرفتاری او په هغه د مقدمه چلولو اختیار نشته.
دوی ته چې سزا اورولای شوې د هغه خلاف په څلويخ تورځو کې اپیل کول وو هغه اپیل هم دوی جمع کړای. های کورټه مونږ هغه وخت راتللی شو چې پوځي عدالت په هغه خاصه فیصله وکړي نو اوس پورې یو کال تیر شو او هغه خواستونه تاکلای شو نو د لپاره مونږ های کورټه رجوع کړه چې تاسو کم نه کم اپیلیټ کورټ ته هدایت جاری کړی چې د دې کیس فیصله وکړي. نو په هغه د های کورټ جج سیب آرډر جاری کړو چې یو میاشت کې د کیس اوریدو وروسته د فیصله جاری کړي.
نو مولي زیاته کړه کچري پوزي عدالت د دې د خواست په ضد فیصله وکړه نو هغه به په های کورټ کې چیلنج کړي.
په اپیل کې دا و چې تاسو هغه په غیر قانوني توګه نیولای او داسې ټریبیونل ته وړاندې کړل شوی د کوم لاندې چې هغه یعنی ادریس خټک نه راتلو ځکه چې فیلډ جنرال کورټ مارشل خود پوز لپاره دی د عامو خلکو لپاره خو نه دی.
د خیبر پختونخوا د نو خار ضلع د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د کال 2019 د نومبر په 14 اسلام آباد نه د راتک په وخت د سوابي انټرچینج سره نږدې نامعلومه تنانو تختولې وو. د پیخي روستو په پیخور های کورټ کې د مقدمه چلیدو او په نړیواله کچه د هغه د خوشی کولو غوښتنې زور نیولو لکبله د دفاع وزارت عدالت ویل چې ادریس خټک د پوز په ولقه کې دی. په پیخور های کورټ کې د ادریس خټک په مقدمه کې پیشي کوونکی وکیل طارق افغان ایډوکیټ وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې ادریس خټک ته د قانون خلاف سزا اورولې شوې ده.
منیسٹری اف ڈیفنس وی جدا من اریسٹ کړی دی او په ٹرائل روان دی د افیشل سیکرټ ایکټ لاندې چې پاغي کې په دغه کوم تورونه لګی دی او هغه درې کال سزا ده پاغي کې خو د بدقسمتۍ نه زه حیران یم چې یو غیر قانوني او غیر آئینی سزا ملټی کورټ دته اورولې ده او دته چې کله سزا واورول نو دغه سزا مصدقه نقل هم د بیانو ورکاو چې هغه د اپیل کولو لپاره لازمی
د ادریس خټک وکیلان وایي چې د هغه په ضد د پوځي قانون او حکومتي رازونو د معلوماتو د قانون نور لسوا د رښتم لاندې مقدمه جوړ کړې شوې په یاد مقدمه کې تور لګولې شوې چې ادریس خټک د برتانیې د استخباراتي ادارې یو تن مایکل سیمپل ته د پاکستان د سلامتۍ خلاف حساس معلومات ورکړي دي تیر کال د دسمبر په میاش کې پوځي عدالت نوموړي ته په دغه قضیه کې د سوار لسو کالو د قید سزا ورکړه عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پیښور
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ده په کراچۍ کې د چارواکو په وینا له پولیسو سره په مقابله کې د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسید وکیل وایي د هغه قضیه په وروستي پړاو کې داخله شوې او د نقیب مسید په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر روانوار د عدالت په وړاندې خپل بیان ریکارډ کړی دی د روانوار په مشهد نقیب مسید وژنې مقابلې ته پولیسو په خپل جالي و خو روانوار ویلي هغه په دغه مقدمه کې گیر کړی شوی دی نور تفصیل کراچی نه دغه خبريال فضل عزیز راکوي
په کراچی خار کې میش افغان کډوال وایي د تیر سو میشتو راهسي د دوی د نیولو لړۍ پیل شوی او تر اوسه پورې په سوونو افغانان نیول شوی چې پکې خزي ما شومان او ناروغان هم شامل دي په دوی کې ځینی بیرته لګل شوی خو ډیر وس هم په جیل کې دي
تقریبا 2500 کسان پورته په جیلو کې پسند جیلو کې پس دې کې تقریبا 700 سنان ما شومان دي او نور ټول مردان سپنګران دي تقریبا 13 کسان نه جوړ دي سپنګران دي یو بشره مول دي تقریبا 315
دوی وایي نه یوازې د افغانستان نه پاکستان ته پروستي کې راتلونکي افغانان نیول کیږي بلکې په کراچۍ کې د وړاندې نمیش قانوني اسناد لرونکي هم نیول کیږي او تور لګوي پولیسي د پیسو د پاره نسی پیسې ترې اخلي او تنګوي
زابل شپږ تر روان د کوټه ټون په دالاري باندې مانی کارت واخیستو راتوي ودا بزګو سم تانی ته ته دې انکوایری بزو کومه بیا بز ته دا کارت در کومه صرف پیسو لا چل جوړ کړو ما سره 700 روپۍ وي په 700 روپۍ کې ما نه 500 روپۍ واخلې 200 روپۍ راته پرې خو درې او د اسلامي امارت نو دا خوښته زمونږ سری داته وجو یا دې مونږ د دې خو نه الته واړی یا دلته مونږ ته سہولت برابر کی مخکې حکومت کې مونږ دلته ډیر په آرام وو مونږ به کړه چې چرته چې بنې مونږ شروع سو نه غیر قانوني خلک به ونیول او قانوني ماتبه کې خلک چې کوم چې کارت دروښتل هغه به پری خو دل و ساغم هم نیسی او بغیر کارت هم نیسی
په روسي کې د کراچۍ ښار د جنوبي زون پولیسو ویلو د افغانستان نه راتلونکي د 300 نو زیات افغانان نیولې خو د ښار د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي اي جي عرفان بلوچ وايي په کراچۍ کې څوک داسې نه نیول کیږي چې پیسې ترې واخیستل شي دوی چې څوک هم نسی د هغوی ټول قانوني اسناد کتلی شي
جی کیونکه ساؤتھ زون جو ہے اٹس اے بارڈر زون جو ہمارا کیامڑی ڈسٹرکٹ ہے اٹس اے بلوچستان سے جو ہمارا بارڈر لگتا ہے اس کو یہ ٹچ کرتے ہیں
دوی د خار جنوبی زون د بلوچستان صوبې سره لګیدل دي نو کوم افغانان چې په غیر قانوني توګه راځي هغه دوی په حراست کې اخلي گرفتاروي نه او بیا افغان کنسولګری تور کوي او هغه بیا بیرته لګل کیږي په افغانستان کې د طالبان حکومت په پاکستان کې په عمومي او پسین صوبې کې په خصوصي توګه د افغانانو نیولو ته ناوړه چلن ویلي او غندلې دي د پاکستان د حکومت نه د افغانانو زورولو او ورته د ستونزو جوړولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده خو د سین صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب وایي د افغان حکومتي چارواکو په سرګندونو نه دي خبر او پسین صوبې کې پولیس یوازې د هغه کسانو پر ضد عملیات کوي چې قانوني اسناد نه لري
میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے لیکن ہاں مجھے یہ پتہ ہے
افغانستان افغان مسله شریک کړه او هغه ویل تر اوسه نو خبر خوس با پورا هڅه کوي چې دغه مړې زر تر زره ولېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې یو ډبل رجسٹر کډوال چې د یو این ایچ سی آر مرستې ترلاسه کولی شي 14 لک دي او نږدې 10 زره پکې په سین صوبه کې دي د دین علاوه 8.5 لک ته پاکستان د پاتې کېدو لپاره قانوني کارډونه ورکړي د نورو 15 لک افغانانو داوا هم کیږي او د تیر کال د طالبانو په واک کې درتلو وروسته د پاکستانی چارواکو تر مخه د 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي فضل عزیز وی او ای ډیوا کراچۍ
پاکستان تحریک انصاف عمران خان شوی برید په ګډون د څلورو غوښتنو د پلټنو لپاره په سترې محکمه کې د خواست جمع کولو اعلان کړی. عمران خان یو ځل بیا په پوز او خصوصي توګه د آی ایس آی یو مشر میجر جنرال فیصل نصیر باندې سختې نیوکې کړې دي او دا هم ویلي چې موجوده حکومت د وړتیا له مخې نه بلکې په خپله خوښه د پوز د مشر راوستل غواړي، خو حکومت د عمران خان دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور له اورنګزیب څخه اورئ.
پاکستان تحریک انصاف په عمران خان برید په شمول څلور غوښتنو دپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع کولو اعلان کړی دی. عمران خان په پوز یو ځل بیا سخت تورونه هم لګولی دي او دا هم وایي موجوده حکومت په میرټ یا قابلیت نه خو د خپل د خوښې آرمی چیف راوستل غواړي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ ته وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي پاکستان کې قانون حکمرانی نه ده بلکې د طاقتوره حکمرانی ده. دوی یو ځل بیا آی ایس آی سیاسي څانګې مشر میجر جنرال فیصل نصیر باندې تور لګولی دی د دوی د ګوند ختمولو لپاره. په دې سوکې دی راوستل شوی دی.
بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردوں کو کہتے تھے جی بڑا یہ تکڑے ہیں، اللہ معافی دے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں دہشت گردی کم نہیں ہوگی، ان کے حرکتوں سے دہشت گردی بڑھے گی.
عمران خان وی دا پوز وی بلوچستان کے ترخگر مضبوط دی، نو چی دا پوز سیاسی کارونه کوي نو دا بسنګ دا ترخگرو پر ضد کاروي وکړي. وړاندې سواری پوز د عمران خان دغه تورونه رد کړی دی او دغه تورونه په جواب د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل آی ایس آی مشر یو خبری کانفرنس هم کړی وو. عمران خان دا هم وی موجوده حکومت د قابلیت په بنیاد نه خو د خپل د خوښې آرمی چیف راوستل غواړي، خو یو حکومتي وزیر احسان اقبال دا تورونه هم ردوي او وایي د خپل خوښې آرمی چیف خبر اوس ختم شوی دی.
نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف کو اپوائنٹ کیا، کیا اس کا انہیں کوئی فائدہ ہوا؟ یہ تھیوری ڈسپرو ہو چکی ہے.
احسان اقبال وی ذوالفقار علی بھٹو ضیاء الحق اور نواز شریف پرویز مشرف آرمی چیف لگولی وو، خو وروستو بیا دوی دوانو جرنیلانو هم د دوی حکومتونه ختم کړل. دفاع وزیر خواجه آصف هم وی د نوی آرمی چیف اعلان به مشاورت نه پس او عینی طریقې سره به کیږي. په پوز تورونه آیا عمران خان د سیاسي ګټو لپاره لګوي یا بیا د پوز مرستې غواړي؟ د دې تپوس په جواب خبریال او څېړنکار قریش خټک وی
په ګټه باندې کېدل او دا شو میاشتو شو چې د تلاش تر کارونه کېږي نو بس عمران خان ته به پته ځکه چې دې د سیستم نه دن نه سړی دی همدې خلکو جوړ کړی او دې خلکو اقتدار ته راوستي دې خلکو د اقتدار نه باز ایستلی دی او همدې خلکو ښځې او بچیان چې دي د په جلسو کې ډانسونه او ګډاګانې کوي نو عمران خان ته به د دې هر څه
بلخا د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی ویلی دی څلورو غوښتنو سره به د ګل پرس سترې محکمې کې خواست جمع کوي او هغه غوښتنې دادی په عمران خان برید تحقیقات وشي او عمران خان د برید تور په کومو درېو تنانو یعنی وزیر اعظم شهباز شریف، کورنو چارو وزیر او د آی ایس آی میجر جنرال فیصل به تر کومه په خپلو څوکو موجود وي د دې برید تحقیقات به څنګه ټیک وشي؟ سینیټر اعظم سواتی ته د انصاف ورکړي او خبریال ارشد شریف سره چې سکړی دی هغه د کام ته کار کړی شي او اپریل په میاشت د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولو کې د دوی وینا تر مخه د امریکای خط جاج دی واغستې شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د قبایلی ضلعو د صوابی اسمبلی غړي او چړونکي وایي د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو په فنډونو سیاست کوي. صوبایي حکومت وایي وفاق ته یې د نوو ورګړو شویو ضلعو پیسې پاتې دي. د وفاقي حکومت نمایندګان وایي دوی د قبایلی ضلعو فنډونه په همدغو سیمو کې لګول باوري کول غواړي. نور حال د ارشد مومان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو سکم دیشت ارب روپۍ نه دی ورکړي. په دې کې شل ارب د مالي کال 2021 او 2022 د اخیری دریو میاشتو پندونه هم شامل دي. نوموړي ویلي وفاقي حکومت د روان مصرف یا کرنټ بجټ کې هم کمیره وسته دي. دوی د 15 ارب روپو خواست کړو خو وفاقي حکومت منځوري د 15 ارب روپو ورکړې ده، کوم چې د تنخواګانو ورکولو د پاره هم نه دی پوره. نو موړي ویلي د بیکوره شوی خلکو د پاره ورکړل کیدونکې پیسې هم وفاقي حکومت بندي کړې دي. د مومندونه د صوبې سمدي غړي نثار مومند دی وته ویل دوی د وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو د پند کمولو او یا نه ورکولو غندنه کوي، خو موجوده حکومت هم په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په دوران نه د قبایلی ضلعو پند پوره راوړی او نه یې ان اف سي ایوارډ کې درې فیصده برخه ورکړې و.
په سیاست کې نو کول ان دی په تیر وخت خپل وضاحت کوي چې د څومره کار کړی په قبایلی سیمه کې هغه مخ ته راوړینو پته به ولګي چې هغه وخت دوی دومره کار کړو دا دوی سر چې څومره پیسې د مرکز نه راغلي وو هغه ټوله په ټوله لګېدلې ده. نو نن که کومه ګوته وچتای نو دا به د سیاست نه بیا بالا تای.
سیولونکو خبریال لحاظ لیدی وته ویل صوبای حکومت پر اتلونکی کې د قبایلی ضلعو د پندونو په مت کې د مشکلاتو سره مخ کې دي شي.
د هغې غټه وجه چې کوم دا چیزی وقتی خیبر پختونخوا پر لپسی رو وفاق خلاف خپل هلیکاپترون استعمالی، خپل جبم استعمالی، خپل ازمکن استعمالی او خپل هیومن ریسورسی زن استعمالی.
په وفاقي حکومت کې وزیر او د کورمنه د قومي اسمبلی غړي ساجد توري دی وته ویل په صوبې حکومت د قبایلی ضلعو پیسې په هغه علاقو کې د نه مصرف کولو تورونه دي. په وفاق کې موجوده حکومت کې د قبایلی ضلعو نمائندګانو غوښتنه کړې چې تر هغه د صوبې ته د قبایلی ضلعو پندونه ورکول ودرول شي تر څو چې دا نوې یقیني کړی شي چې دغه پیسې هم په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا په کارونو مصرف کیږي.
نو اوس موږ مطلب وفاق حکومت په دې باندې سوچ کوو چې ولې چې طریقه جوړه شي دا پیسې مطلب چې یو ښه طریقې سره په مجلس کې استعمال شي. دا نه دي چې مجلس کې پیسې وساري دي، د مجلس کې پیسې پرتی هم دي او دې باندې سوچ پکار دي کومې طریقې سره مطلب استعمال شي د خلکو ته ریلیف ملاو شي او د خلکو څومره ستونزې دا ختم شي.
د قبایلی ضلعو د صوبې سملی د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي او سیولونکو وای د دې سیمو د پاره د کال د 3 بلین روپو د طریقتي بجټ ورکولو وعده شوی و، خو په صوبې کې د زمکی دورستو یو کال هم نه پوره پیسې ورکړل شوی او چې کوم پندونه جاری شوی هغه پیسې هم ټول نه دي خرج کړل شوی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
په بلوچستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون یا رائټ ټو انفارمیشن اکټ د منځوري یو نیم کال پس هم د قانون نه دی عملي شوی. د سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ انسټیټیوټ لخوا په کوټه کې یو ورځنی کانفرنس رابلل شوی چې ایالتي اسمبلی د غړو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو، وکیلانو، مدني فعالانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. نور حال د ډیبي خبریال حفیظ الله شیرانی راکوي.
و معلوماتو ته د لاسرسي قانون رائټ ټو انفارمیشن اکټ بلوچستان په اړه د کوټي په یو ځای هوټل کې یو ورځنۍ غونډه وسوه. د سی پی ډی آی په نامه اداري د پروجیکټ کوارډینیټر او د غونډې تابع کوونکی سید رضا علي په خبره د ملک په نورو صوبو کې و معلوماتو ته د لاسرسي قانون په پوره توګه عملي شوی دی، خو په بلوچستان کې د یو نیم کال تیرېدو پس هم دا قانون نه دی عملي شوی.
قانون کے مطابق ہے کہ وہ 120 دنوں کے اندر اندر
دے قانون د عملی کولو لپاره په څلور میاشتې کې دننه دننه یو آزاد کمیشن جوړول وی او دغه کار د قانون پلی کول وی، خو دلته دا کمیشن لانه دی جوړ شوی.
وہ پرو ایکٹیولی
په 2013 کال کې د پاکستان په اساسي قانون کې لاتلسم ترمیم وروسته په آرټیکل 19A کې د پاکستان و هر وګړي ته د سرکاري معلوماتو د لاسرسي حق ورکول شوی او وټولو ثبوت پر ایالتي کچه د دې په باب د قانون جوړیدو اختیار ورکول شوی. په بلوچستان کې د دې قانون بل په فروری 2021 کې د ایالتي اسمبلی له لوري منظور شوی دی، خو عملي شوی نه. علی رضا وویل
شهریو کې دی هوی ټیکسس سے
سرکاري ادارې د عوام د ټیکس په پیسو جوړې شوی، نو پر حکومتي ادارو دا لازم ده چې دوی و خلکو ته د معلوماتو په لاسرسي کې اسانتیاوې پیدا کړي. د دې قانون مطابق هر سرکاري اداره به په 15 ورځو کې د نن معلومات غوښتونکي ته ځواب ورکوي. کچېری ځواب ورنکړل سو نو د هغې ادارې او افسر پر ضد به د بلوچستان د معلوماتو کمیشن ته یو درخواست ورکول کېدای شي، خو بدبختانه دلته لا تر اوسه کمیشن وجود نه لري.
قانون کې مطابق چار
په غونډه کې ګډون کوونکي د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګه مرستيال مشر ایډوکیټ حبیب طاهر وایي
نو چې یو کار قانون خالی کاغذ باندې سو ستا یو اکس جوړ سوي دی او ګزټر کې پروت دی نو هغه څه فائدہ لري؟ هیڅ فائدہ نه لري.
د قانون د نه عملی کېدو او تر اوسه کمیشن د نه جوړېدو لاملونه څه دي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړي نصر الله عزیزی وویل
امپلیمنټیشن به کېدی د دې باندې هغه نه دی سوی تر اوسه پوری، نو جواب به موږ د حکومت څخه اخلو چې لپاره باقاعده کمیشنان جوړ شي او دا کار مخ وړاندې ولاړ شي.
د غونډې تاویه کوونکو په خبره و معلوماتو ته د لاسرسي قانون کپلی سي، نو په سرکاري ادارو کې به د مالی فساد او درغلي د مخنیوي ترڅنګ و اولس ته دا واضح سي چې بلابیلو ادارو او د دوی نمائندگانو کومې پروژې د دوی لپاره راوړي، پر کومو پروژو څومره کار سوی، منظور سوی بودیجه چیري او څنګه کارول سوی، او یا هم د اولس د ټیکس یا مالی پیسې حکومتونه او ادارې په څه ډول اولی استعمالوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د خالی ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زاش په کوم منځ کې لایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټی کې د پښتونخوا په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، پښتون ژغورنی غورځنګ او ځایي خلکو په ګډه سبا د اتوار په ورځ د ناامنۍ پر ضد شټر ډاون یا کار بندیز او احتجاج اعلان کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په پوز باندې نیوکې کړي او واکمنه ګوند مسلم لیگ نون باندې یې تور پورې کړی چې په خپله خوښه نوی پوځي مشر ټاکل غواړي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي. او د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا پارکونو ته د ښځو په تګ د لګول شوي بندیز زر تر زره د لرې کولو غوښتنه کړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، پختون ژغورنی غورځنګ او ځایي خلکو په ګډه سبا د اتوار په ورځ د ناامنۍ پر ضد شټر ډاون یا کار بندیز او احتجاج اعلان کړی دی. په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي سبانه کار بندیز یوازې د ناامنۍ پر ضد دی. په جنوبی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر نور زمان وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دوی د سبانی کار بندیز او احتجاج لپاره کمپاین پیل کړي او کلی په کلی ګرځي چې ګڼ شمیر خلک په دغه کې برخه واخلي. هغه ویلي دي چې دغه کار بندیز او احتجاج د لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول غواړي چې د علاقې خلک د ناامنۍ سره مخ دي او دوی د پاکستان د آئین لاندې د ریاست نه د امنیت په ځای کولو د خپل ذمواریو پورا کول غوښتنه کوي. د جماعت اسلامي ځای مشر تاج وزیر ویلي دي چې سبا به په علاقه کې هر ډول بازارونه، مارکیټونه او د تګ راتګ لارې تړلې پرتې وي او ټول خلک ورسره په دغه کار کې شریک دي. ځایي سیاسي مشران وایي جنوبی وزیرستان چې د وړاندې نه د ناامنۍ څخه اغیزمند شوی، کاروبارونه تباه شوي، اوس بیا په علاقه کې ناامني پیل شوې ده. شوکې غلاګانې، تاوان لپاره تختونی او هدفي وجنې روانې دي، کومې چې خلک سخت اندېښمن کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر مولانا زینت الله ویلي دي چې د دوی بیانیا د وړاندې څخه د ناامنۍ ضد او امن لپاره ده او د علاقې خلک چې څه پرېکړه کوي دوی به یې ملاتړ کوي. دا کار بندیز او احتجاج په داسې حال کې اعلان شوی چې د نهي په ورځ د کوز جنوبي وزیرستان په رغزی سیمه کې د پولیسو په تاڼه برید شوی وو چې پکې دوه عسکر وژل شوي وو او د پولیسو په وینا برید کوونکو د تاڼې نه په غټه کچه وسله وړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې. له دغې پیښې درې ورځې وړاندې امنیتي سرچینو ویلي وو چې د بیرمل تحصیل په کاریز کوټ سیمه کې د ترخګرو سره نښته شوي او یو ترخګر پکې وژل شوی او دوه نور پکې نیول شوي وو. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په پوز باندې نیوکې کړي او واکمنه ګوند مسلم لیگ نون باندې یې تور پورې کړي چې په خپل خوښه نوی پوځي مشر ټاکل غواړي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم په لانګ مارچ کې شامل خپل پلویانو ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې دا خبرې کړې دي. د ویلي پاکستان کې د قانون نه بلکې د طاقتورو حکمرانی ده. عمران خان د پوز یو مشر جنرال فیصل نصیر باندې تور پورې کړ چې د دوی ګوند تحریک انصاف د ختمولو لپاره دی راوستل شوی وو. د ویلي ک پوز وایي چې بلوچستان کې ترخګري سیوا شوی، نو ک پوز سیاسي کارونه کوي څنګه به د ترخګرو پر ضد دوی کاروایی وکړي؟ بلکې دا به نور سیوا کیږي. د پاکستان پوز د عمران خان دا تورونه څو واری رد کړی دی. بلخو د پاکستان یو مرکزی وزیر د عمران خان هغه تورونه رد کړی چې ګنی مرکزی حکومت د خپل خوخي پوزي مشر راوستل غواړي. مرکزی وزیر احسان اقبال ویلی دی هغه ورځ تلی چې د خپل خوخي پوزي مشر ټاکنه بکیدا. د زیاته کړی ذوالفقار علي بټو، ضیاء الحق او نواز شریف پرویز مشرف راوسته وو. هم بیا دغه جرنیلانو د دوی جمهوری حکومتونه ختم کړل. د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د نوی پوځي مشر ټاکنه به په سلا مشوره او د آئین لاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا پارکونو ته د ښځو په تګ د لګول شوي بندې زر تر زره د لری کولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټویټر پاڼه باندې اعلامیه کې تبریخي فارکونو ته د ښځو په تګ د طالبانو حکومت له اړخه بندیز په افغانستان کې د ښځو او جینکو د حقونو په وړاندې یو بل گزار بللې دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ویلي دي چې د طالبانو واک ته پرسیدو سره ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه د آزاد تګ راتګ، زده کړو او په سیاست کې له ګډون څخه منع کړې شوې دي. د یاد تنظیم د معلوماتو له مخې طالبانو هغه تنظیمونه چې په تیر حکومت کې د ښځو د حقونو لپاره جوړ کړی شوي وو له منځه وړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ترڅنګ په افغانستان کې د یو شمیر اعتراض کوونکو میرمنو د نیول کېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایان محمد عاقب مهاجر ویلي چې طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې تر خپل وسه کوشش کړی چې د میرمنو لپاره پارکونه او جیمونه بند نه کړي، خو زیاتوي چې خلکو د میرمنو او سړو ترمنځ د جلاوالي لپاره د صادر شوو حکمونو پروا نه کوله او میرمنو هم هغه شان حجاب نه کاوه چې څنګه ورته امر شوی وو. طالبان د کال 2021 د اگست په میاشت کې واکته رسیدلی، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد یا ادارې د دې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې یا یونیسف د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا یو شمیر هیوادونو کې د اقلیمی بدلون د منفي اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیوادونو کې د سیلابونو له امله په لسګونو زره ماشومان اغیزمنده شوي دي. یونیسف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او د جنوبی آسیا په یو شمیر نورو هیوادونو کې د اقلیمی بدلون له امله 15 میلیونه ماشومان اغیزمنده شوي. د یونیسف د معلوماتو په اساس دغه ماشومان اوس مهال بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ماشومانو ته د اقلیمي بدلون په اړه زده کړې کول مهم بللی دي ترڅو یاد ماشومان د اقلیمي بدلون په نړۍ کې ژوند کولو ته چمتو شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ته ډیر کم چمتووالی لري او په نړۍ کې د اقلیمي ګواښونو تر ټولو زیات زیانمن شوو هیوادونو کې په شپږم لمبر دی. افغانستان په تیر یو کال کې د سخت وچکالۍ ترڅنګ د پراخ سیلابونو شاهد پاتې شوی چې د طالب چارواکو د معلوماتو په اساس په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر کسان مړه شوي او فراخه مالی زیانونه یې اړولی دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردن کو په نړیوالو راپورونو کې واوري چې برسلز او د مهمو ملګرو د جمعې پورز د اوکراین د غلی او نورو صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو پیدا کولو لپاره د 1 بلین ډالرو د مرستو اعلان کړی. بلې خواته د خالی یا شنبه پورز د برتانی د دفاع وزارت ویلي چې د خرسان نه د روس د ځواکونو وتل خي چې د دنیپرو سیند په لویدیز سیمه کې روس د ځواکونو د ستونزو سره مخ وه. په دې اړه د وی وی تفصیلی رپورټ دته زموږ همکار اربا محمود علي وړاندې کوي.
یورپین کمیشن، یورپین انویسټمنت بانک، د بیا ودانه او د ترقی لپاره یورپین بانک او نړیوال بانک په د یووالي یا د سولیډریټی لینز د خکولو او پراخولو لپاره پیسې لګوي. دا هغه لارې دي چې ورسره تم سرګندول کیږي چې اوکرين به د یورپ د محفوظو بندرونو د لارې نړیوال منډې ته خپل د زری توکو صادرات او واردات وکړل شي. د د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو په اساس په ټویټر لیکلي دي چې که هر څو د خینسون نه د روس د ځواکونو وتل د ماسکو د اعلان دوه ورځې وروسته پیل شوی دی، خو دا ډیره ممکن ده چې په خیرسون کې د روس د ملاتړي مشرانو دخوا په 28 اکتوبر خلکو ته د سیمو نه د وتلو د غوښتنو په وخت کې دا عمل شروع شوی و. د برتانی په رپورټ کې ویل شوی دی چې دا ډیر امکان لري چې په وروستو هفتو کې د عامو خلکو د وتلو په وخت د روس واکونه هم د عامو خلکو په جامه کې د خپل پوځي آلاتو سره د سیمې تللی دي. د اوکراین واکونه په تاده کې د روس د واکونو د وتلو وروسته د جمعې په ورځ خیرسون ښار ته ورننوتی وو. د وایس اف امریکا په رپورټ کې ویل شوی دی چې کله اوکراینی واکونه ښار ته ورننوتل نو په کلو کې پټ شوي خلک په لوی شمار کې د دوی هرکلی ته راوتی وو. د روس د ځواکونو د لوټمار او د عامو خلکو د وژنې د وحشت ډکې کیسې یې کولې. د اوکراین صدر ولادومیر زیلنسکی د جمعې په ورځ په خپل وینا کې دا یو تاریخي ورځ بللې ده او ویلې دي چې دوی به خیرسون بیرته ترلاسه کوي. زیلنسکی زیاته کړه چې په ښار او شاوخوا سیمه کې روسي ځواکونو په لوی شمار کې لینډ ماین خښ کړي دي او دا چې د اوکراین ځواکونه به ډیر زر د دې په لری کولو لاس پورې کوي. روس د جمعې په ورځ ویلې دي چې دوی د دنیپرو سیند د مغربي غاړې نه خپل ټول ځواکونه او پوځي سامانونه راوستلي دي. د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه د روس پوځیان د سیمې نه پتاده کې د وتلو بیا جدا کیسې کوي. د روس یو پوځي دا کیسه کړې ده چې څنګه د او د دسر نور پوځیانو ته امر وشو چې د عامو خلکو په جامه کې علاقه پرېږدي او بیا دا چې د تېختې په وخت څنګه ځینې پوځیان په سیند کې لاهو شول. د اوکراین د دفاع د استخباراتو څانګې ویل دي چې د روس کوم ځواکونه په شا پاتې شوي وو د هغوی د وسله غورځولو په ځای سیند کې مرګ غوره کړی دی. روس په اوکراین د یرغل سمدستي وروسته خیرسون باندې قبضه کړې وه. مغربي هیوادونو دا تمنه لرله چې روس په دومره په تاده سره علاقه پرېږدي. د اوکراین چارواکو ویل دي چې دوی د خپل مستقل دفاع لپاره لوستامي کوي او دفاعي اډانه دروي او هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د اسرائیل غوندې خپلواک شي. د ملګرو ملتونو یو شمېر مشرانو د جمعې په ورځ د روس د چارواکو سره په جنیوا کې په تور سمندر کې د صادراتو په اړه خبرې کړې دي. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې اته ورځې وړاندې روس د اوکراین غلې ته د محفوظ لارې د نه ورکولو اعلان کړی وو. روس بیا دا فیصله د ضمانتونو وروسته واپس کړه. د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه د فروری د میاشتې په 23 نیټه په اوکراین د روس د یرغل راهسې په زرګونو خلک مړه شوي دي، په میلیونونو بې کوره شوي دي او د اوکراین ښارونه تباه شوي دي. د اکتوبر په میاشت کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د 2.6 میلیونه نه زیات اوکراینیان یورپ ته کډه کړي دي. په دې کې 2.85 میلیونه روس ته په کډه ورغلي دي. وایس اف امریکا د رایټرز خبري ادارې تر مخه په خپل رپورټ کې ویلي دي چې تر اوسه په جنگ کې د روس د 1,00,000 نه تر 2,00,000 پورې پوځیان او د اوکراین تر د 1,00,000 پورې پوځیان وژلي شوي دي. دغه سه د جنگ جګړې په وخت تر د سلويختو زرو پورې عام خلک هم وژل شوی دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا دیوا ده. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د ښځو په ورتګ د لګول شوی بندیز ژر تر ژره لری کول غوښتي دي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو تازه تفریحي پارکونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز وروسته تیره پنجشنبه یا زیارت په ورځ ورزشي کلبونو یا جیمونو ته هم د ښځو په تګ باندې د بندیز اعلان وکړ.
په دې اړه نور حال عدنان رشید سخاوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې خپور شوي اعلامیه کې ویلي د کابل عمومي تفریحي پارکونو ته د ښځو په تګ باندې د طالبانو لخوا بندیزونه په هواد کې د خزو او د جنکو د حقوق وړاندې یو بل گزار دی. د طالبان دغه بیان وای د طالبانو هر ډول پریکړه باید زر تر زره ختم کړل شي، ځکه چې د طالبانو د واک لاندې د خزو او د جنکو حقوق په یو منظمه توګه د خپل لاندې کړل شي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ویلي چې د طالبانو وخت ته پرسیدو سره چې خزه د خپل بنیادی حقوق چې پکې د آزاد تګ راتګ زده کړو او په سیاسي هلوځلو کې د ګډون نه منع کړل شي ودی. د یاد بنسټ د معلوماتو تر مخه طالبانو هغه بنسټونه چې په تیر حکومت کې د ښځو د حقوق د ملاتړ په هدف رامنځته شوي وي لمنځه وړي دي. بخښنې نړیوال سازمان د دې ترڅنګ په افغانستان کې د یو شمېر فعال میرمنو د نیول کېدلو په اړه هم اندېښنې ښودلې. دا په داسې حال کې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو تازه تفریحي پارکونو ته د میرمنو په تک باندې د بندیز وروسته د نومبر په 19 نیټه ورزشي کلبونو او جیمونو ته د ښځو د تک باندې هم بندیز اعلان کړو. د دې وزارت ویان محمد عاقب مهاجر ویلي چې طالبانو په تیر 15 میاشتو کې خپل کوشش کړی و چې د میرمنو پارکونه او جیمونه بند نه کړي، خو زیاتوي خلکو د میرمنو او سړو ترمنځ د جلاوالي لپاره د صادر شوي حکمونو پروا نه کوله او میرمنو هم هغه شان د حجاب خیال نه ساتلو چې کوم چې ورته امر کړل شوی و. طالبانو د دې وړاندې پارکونو ته د تګ لپاره د میرمنو او سړو لپاره بیلابیلې ورځې ټاکلې وي. بل طرف ته د افغانستان لپاره د امریکا شارټ دی افیر میرمنې کیرن ډیکر ویلي پاکستان کې یې د افغان میرمنو سره لیدلې دي او دوی غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي خو یریږي. ښاغلی ډیکر په ټویټر باندې لیکلي، د افغان ښځو په سترګو کې مې اور ولیدو، هغوی غواړي چې افغانستان ته واپس لاړ شي، خوای چې هغوی یریږي چې په زور به واده کړل شي، د تعلیم او کار د حقوق نه به بی برخې شي او دوی د خپل حقوقو ضمانت غواړي. میرمن ډیکر زیاته کړه، مونږ غواړو چې د کډوالو لپاره کار وکړو. کډوالو ښځو ته د حوصلې لوړو ساتلو ویلي او کله چې دوی افغانستان ته بیرته ستانه شي نو دوی به د ټولو افغانانو د حقوق لپاره کار کوي. میرمن ډیکر په 8 نومبر ویلي وو چې پاکستان ته بزي او هلته به د افغانانو سره ویني چې په حال یې ځان خبر کړي. د میرمن ډیکر د پاکستان د سفر او د سرګندونو په اړه باندې په افغانستان کې طالبانو حکومت تر اوسه پورې سند ویلي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایس سی آر وای پاکستان کې 10,00,000 افغان کډوال میشت دي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره قانوني اسناد لري او یو این ایس سی آر یې مرستې کوي، او په دویم نمبر باندې 8,00,000 نور کډوال دي څوک چې د پاکستان حکومت په کال 2018 کې رجسټر کړي دي، او دریم د پاکستان حکومت وای د 3 نه تر 15 لکو پورې هغه افغانان دي چې اسناد نه لري، او څلورم د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته پاکستان ته 2,500,000 نور افغانان راغلي دي.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال وایي د تیرو 2 میاشتو راهیسې د دوی د نیولو لړۍ پیل شوې او تر اوسه پورې په 100 افغانان نیول شوي. دوی وایي نه یوازې د افغانستان نه پاکستان ته په وروستیو کې ورتلونکي افغانان نیول کیږي، بلکې په کراچۍ کې له وړاندې نه هم میشت قانوني اسناد لرونکي افغانان نیول کیږي او تور لګوي چې پولیس یې د پیسو لپاره نیسي، پیسې ترې اخلي او تنګوي یې. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي څوک داسې نه نیول کیږي چې پیسې ترې واخیستل شي. دوی چې څوک هم نیسي د هغوی ټول قانوني اسناد ګوري. په کراچۍ کې د ډیوی خبریال ذوالفقار بیٹنۍ له یو شمیر افغان کډوالو سره غږیدلې.
پټ زو پټ راځو دار کم تنگول چې ګرمو کې 20,000 15,000 20,000 15,000 زموږ ټوله کمایي ټوټل میاشت کې 20,000 روپۍ د موږ په اور 20,000 پلس ته ورکو. بیخې تنگول شروع کړی دي. موږ خپل ورور بندې ته د 3 میاشتې کې په جیل کې دي. ورځغلو ورځغلو وکیلانو لوټ کړو، پولیسانم لوٹ کړو. اوس مو دا درخواست دی بھائی سی موږ سره شو کی بھائی موږ داریا والا سی موږ کرسلری والا سی موږ سره مثال امداد مدد را سره وکي بھائی. دا سرکار ته مخته بیان وکي دا ولي تنگه کارت والا ولي تنگه دا کارت والا خو بسکه سور نه چې کارت نه اخو لا خیر دی چې کارت لري هغه ولي تنگه وي.
ډیر زمونږ غورونه دلته چې غریب خلک ده هغه نن سبا کار د ډار د وجه نه وزي، په خپل کورونو کې ایثار دی او کار ته نه ځي. بس دلته د حکومت لپاره کار دی چې مونږ لاس یو سپورټ یو سو کې چې یار مونږ خپل کار ته خپل هغه ته په خر ډاډه زله لاړ شو. دا کم یو خلک چې غلط کار کوي غلط کار وایي مونږ هم خلاف یو. دا کم یو غریب خلک دی هغه د پاره د کار زمينه برابر شي او خپل کار ته لاړ شي.
مر غوړ د ان د پاکستان حکومت یا د افغانستان حکومت چې مرته سہولت برابر سي، یا دلته کومواړی افغانستان ته مونږ یو خلخته واړی دلته دې مر دې نه تنګي دسي پازابي چې بيخي د یعنی شجنی سیو دای کور چې بازار ته شار ته شج وځي هغه شج تنګی چې دا افغانان دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د نړیوال کساد د بازارې بدی اغیزې په بهر هیوادونو کې د پاکستانی کارکونکو لخوا په ترسیلات زر هم وغورځېدلې دي. او د پاکستان مرکزی بانک وویل چې د روان مالی کال د اکتوبر په میاشت کې 2.2 کروڑ ډالر ترسیلات زر هیواد ته استول شوي دي چې د تیر سپتمبر د میاشتې په مقابله کې 9% کم دي. اقتصاد پوهان د دې کمی نور څیلتونه ښيي. تفصیل یې له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان د مرکزی بینک تر مخه د اکتوبر په میاشت کې 2.2 کروڑ ډالر ترسیلات زر هیواد ته استول شوي چې له دې د وړاندینې میاشتې ستمبر په مقابله کې 9% او د کال 2021 اکتوبر میاشتې په مقابله کې 15.5% راکم شوي دي. د پاکستان د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه د روان مالی کال په لومړو څلورو میاشتو کې بهر هیوادونو کې میش پاکستانی کارکونکو 9.9 ارب ډالر ترسیلات زر استولی وو. د تیر مالی کال د لومړو څلورو میاشتو په مقابله کې روان مالی کال کې دا رقم 8.6% راکم شوی دی. سیړونکو د دې پر شا لوی علت د غوره تبادلې د شر په لټه کې د بهر هیوادونو څخه د پاکستانی کارکونکو لخوا ترسیلات زر د غیر مجاز پیسو بدلونکو کمپنیانو د لارې استول خای. د مالی او اقتصادي چارو خبريال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیوه توي د دې نور هم علتونه کې دي شي.
ہیں وہاں پہ انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. جب وہاں پہ جو پاکستانی کام کرنے والے ہیں
هغه وای کو قتل شینو په پرمختل هوا دونو کې د ګرانې د زیاتې کچې لکبل اوس پاکستانی وګړي نشي کولی چې زیاتې ډالر هوا تا ولېږي. او بلې د زیاتې تبادلې د شر په لټه کې د هغوی لخوا د غیر قانوني ایکسچینج کمپنیانو د لارې فندونه استول دي. اقتصاد پوهان وای په داسې حال کې چې پاکستان ته دا وخت د ډالرو سخت ضرورت دی نو په ترسیلات زر کې راغلي کمی به د هوا د وړاندې څخه خراب اقتصاد نور هم او زپی. دا کمی په یو داسې وخت کې ریکارډ کړی شوی چې د پاکستان مرکزی بینک ویلي د هیواد د زر مبادله ذخیره هم اوس 1.9 ارب ډالر ته ټیټه شوې ده. سیړونکو وایي پاکستان ته به د روان مالی کال دوران د 30 ارب ډالر ضرورت وي خو د رستو سیلابونو له کبله د هیواد اقتصاد ته د 30 ارب ډالر د نقصان رسیدو له کبله د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ هم د فشار لاندې راغلي او د دې له کبله هیواد کې د ګرانې شرح هم ورستر بلا خیجی. د مرکزی بینک شمیرې ښایي چې د روان مالی کال د اکتوبر په میاشت کې د متحده عرب اماراتو څخه پاکستانی کارکونکو 2.2 کروڑ ډالر د برتانیې څخه 28 کروڑ ډالر او د امریکا څخه 15 کروڑ ډالر ترسیلات زر هیواد ته استولې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي دا وخت پاکستان اقتصاد د سخت بحران سره مخ دی.
12% کمی آئی ہے اکتوبر کے مہینے میں اور پورے 4 مہینے میں.
ہوائی دا اکتوبر پمیاش کی پترسیلات زر کے 12% کمی راغلے دے او پتی رسلو رومیاشتو کی پدے کش پک فیصدی کمی ریکارڈ کلے شوے دے. دا خزانے لپارا دا پاکستان دا مملکت وزیر عائشہ غوث پاشا خبرداری ورکڑے کم بینکونا چے دا ڈالر زیاد نرخ لگوی پا ہاگا بینکونا با جرمانے ہم تر ٹولو زیاد لگول کی گی.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیرونی د خوراکي توکو بای 0.4% کمی شوی او اونیز گرانی تیرونی 10.6% 19.4% ترکوده شوی. خو په مارکیټ کې کاروباریان وایي خوراکي توکي نیم په نیمه ګران شوی دي. اقتصاد پوهان وایي په نړیواله کچه د ګرانۍ اغېز په پاکستان کې د خوراکي توکو په بایو هم کېږي ځکه چې پاکستان زیاتره خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردوي او بیا په ملکي کچه د انرژۍ یا توانایي د زیاتو بایو او مالیې له امله هم خوراکي توکي ګران دي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورټ کې.
د شماریاتو اداره وایي 13 اونې په مجموعي توګه یو 50 خوراکي شیانو کې د 2 خوراکي شیانو بې زیاتې شوي، 14 خوراکي توکو به کمی شوي او د 15 خوراکي شیانو په بېو کې بدلون نه دراغلي. اداره وایي 13 اونې ګرانی 0.4 او یا 50% کم شوي. خو په مردان خار کې د خوراکي شیانو کاروباري عبد حسین وی ویډیو ته وایي د وړو او غړو بې کمی شوي، خو نور د خوراکي شیانو بې نیم پنی مسی واشي وي.
11-12 روپے ملتے تو اس کو 1500 روپے کاٹن نہیں، 300 روپے تک کلو لڑے خیر لیچری ڈال جی ڈیڑھ سے گران چیزیں لوبیا چنا ڈالماش 300-400 روپے تک کلو رسی دلے ڈالماش لگے جی تو وہ پر ریٹ ملاوی نن سبا.
په پاکستان کې د ورستو سیلابونو لوجه زراعت ته په غټه کچه نقصان رسیدلی او پاکستان دا وخت زیاتره امروزه د استعمال خوراکي شیان د افغانستان او ایران څخه درآمد کوي. مرکزی حکومت په درآمدي خوراکي شیانو کسٹم ډیوټي او ود هولډینګ ټیکسونه هم ختم کړي. د سیلابونو ورستو نړیوالی مالیاتی ادارې په پاکستان کې روان کال ګرانی 0.4% اټکل کړي، خو 13 میاشت د شماریاتو ادارې ګرانی 6.6% ریکارډ کړي وا. اقتصاد پوه طاهر امین ویډیو ته وایي په بهر هیوادونو کې د ګرانې اغیزې په پاکستان هم کیږي.
چې پاکستان هو امپورټډ کنټری ده، لکه کوم پټرول یا نور څه چې هغه امپورټ کوي نو لازمی خبره ده هغه ګرانې روپې په قدر کې داغه کمی بشي کیږي یا نور ټیکسیشن مې یزي. لکه پټرولیم لیوی مونږ لګو نو دا خو انټرنیشنل ایشو نه ده، دا خو زموږ ډومېسټک دغه ریکوایرمنت او دا مونږ کو داغه سره پټرولیم پرایسز هم سیوا کیږي.
د شماریاتو اداره وایي 13 اونۍ پیاز 20% الوګان 5% چې سلور نیم پیسه دا او چینی 3% ګرانه شوی، او هم دغه ډول د ادارې په وینا ټماټر 6% د چنو دال 2% او خوراکي تیل 0.9% ارزان شوی. 13 اونۍ مرکزی بانک د سود شرا 15% برقرار ساتلی و چې د ملک دننه په ګرانه کنټرول ترلاسه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
درنوردونکو راپورونه واوریدل او سم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
روس په اوکرين کې د ایران د جوړو کامیکازن وی ډرون استعمالول شروع کړی دی او په دې د اوکرين په مختلفو خارونو خپل خنړو حملو کې بي ګنا عام خلک وجلي او د استوګنې ځایونه، بجلیګرونه، د اوبو صفاکولو پلانټونه، پولونه او د لوبو میدانونه تباه برباد کړی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان ویدانت پټیل خپل یو بیان کې خبرداري ورکړی دی چې روس سره د ایران جوړ اتحاد باید چې دنیا او په خصوصي توګه د سیمې ملکونه یو لوی خطر وګڼي. امریکای، برتانیا او فرانس د ایران لخوا روس ته د جنگي ډرونز هوایي جازونو ورکولو معاملې د متحده قانونو سلامتي کونسل کې اوچته کړی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دی چې امریکا د روس لخوا ایران نه د جنگي ډرونز په اخیستو ډیره فکرمند ده او دا د سلامتي کونسل د 2021 قرارداد خلاف دی. خاغلی نت پرایز زیاته کا چې امریکای په 13 جولای کې دا خبرداري ورکول شروع کړی وو چې ایران خپل ډرون د اوکرين په جنگ کې د استعمالولو د پاره روس ته د ورکولو منسوبي تړي. دوی اوس موږ سره کافی ثبوتونه شته دي چې روس د ایران ډرونز په اوکرين کې د عامو خلکو د وجلو او د اولسي اډانې د تباه کولو د پاره استعمالي. ډرونز هوایي جازونو د اوکرين په جنگ کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی، خو د تیر اوړي راسي د دې استعمال ډیر زیات شوی دی. خو بل طرف ته ایران د ثبوتونو باوجود روس ته د ډرونز ورکولو نه کاری دی. متحده قانونو کې د امریکای د جرګی ویان نیټ ایوانز د دې خبرې تصدیق کړی دی چې روس د اوکرين په جنگ کې د ایران ورکړي ډرون د عامو خلکو د وجلو او د اولسي اډانې د تباه کولو لپاره استعمالي او د دې خډیر تیر ثبوتونه شته دی. روس د دې قسمه وسلو په اخیستو د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو خلاف ورزی کوي او د نړیوال قانون سپکاوی کوي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلی دي اگر که ایران روس ته د خپلو ډرونز ورکولو نه انکاری دی خو امریکی خپلو اتحادیانو سره روس ته د خطرناکو وسلو د رسیدو د مخنیوي دپاره په شریکه د کوششونو کولو پوخ نیت کړی دی. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې مونږ به هم اوس اوکراین ته بی مثله دفاعي امداد شروع کو چې پکې وا هوایی دفاعي نظام هم شامل وي چې دا شان اوکراین دې قسمه خطرناک وسلونه د خپل دفاع کولو جوګه شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.